سلامونه لګرمي مخکې لاس په جیش کوزه سفیو لاستانې زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره لاستویم په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وای د کابل په لویدیس کې د پنځمه ماخام په 14 کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوی. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوی ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومي ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټولې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسي ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شوو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اورمند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسیون یو رسله هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هممهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پډک دی اوس بجلی نه سچې ویډو کم ته دروازه ته دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولي. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجونه هم نشته کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسېدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او پخو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانږدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې باندې خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي، پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نرم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
این د تقاوتی عقل مسلمه هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین را توزیع نمی کنه. برای ما جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر آفندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې یو چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنګر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سوو کسانو شمېر شاوخوا یو سلو نشپېته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالیې وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې شزي په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې شزي ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې شزي پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د شزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان شزي له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% شزو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال اوجی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې خوایي، خلک وایي چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصولو ته چې ګورو، هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه له وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غېږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي، چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره، او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوی که چیری مور تعلیم یافتوی که چیری مور رون انده یوسی نو تبیده چه اولادونه با هم خروز روزی او یو سالم اولاد با طولن تورانده کهوی لدیغ زینه اینی ولی تر هغا موارد و پوری لکه آغا طولین لکه افغانستان چه نیمایی نفوس خزینه تشکیلوی او تچیری بیاد آغا نیمایی نفوس لکه تنگا چه پا تیر و تلویخت و پینزوس و حتی شپیتو کلو تا چه نظر واق چه او حد اقل تیر شلکلونو که تیر ده جمهوریت شلکلن دوره که ده وضعیت دستی و چه حد اقل امیدوار و رو چه ده خزی مصرفی طبقه پینزوس سلنه دا به تناسه تولیدی طبقی تا تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغسې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه په کې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدی شي ځکه چې که چیرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کېږي حداقل په یو ویشتم پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې مونږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا مونږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که مونږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوي. چې د هغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا مونږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنې نازوانو او زرنانو سره و. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې مونږ دا هم وایو که چېرې مونږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو مونږ. اما که چېرې مونږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې مونږ ټولنه روزو یا مونږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوي دي چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په پاغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دو نورو محترم او میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته ستاسو د اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینې د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابډېږي هغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که مېرمنې حق درلودل نه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بېخي مخیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه، په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده. او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغه فرصت لري چې وسبي البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي کار کوي، یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دوی غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده، که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه که لاسنیوی کېده شي په تجارت کې، په سوداګري کار کې، دوی بنیادي او اساسي کارونو دپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. اده اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلودل، نن هم د پروسس یو ماشینري باید درلودل، نن به هم یو څو روپۍ باید پیدا کړی وي، مګر اوس هر څه ترېنه اخیستل شوي دي. نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه وسي کول.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي د ښځو ونډه څومره وه؟
کلم تاسو ته درنو مېرمنو ته او ټولو اورېدونکو ته لږه چې ټول روغو سي، بېل شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کې ډېره اغېزمند دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډ اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې ځنني شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، لکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه حقونو باید مساوي اوسي، خو متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته. مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% ته واقعاً د کورنۍ فساد په برخه کې کومک کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په آشکاره ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد لپسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلي کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیدات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او تاسو تجارت کله چې نشست او کله چې کوم جلسه نشي زه نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ هر څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایاست، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته او هغه څه چې غواړي چې یو اغېزمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشګاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغسلو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینو برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړي شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته، په ماسک باندې نه مخابرې اترې کولی شو او نه صحیح کولی شو چې اصل مخاطب واپو خو چې موږ څه وایي باید ماسک اوسي. باید تر ټولو غټ یا اغېزمنه محدودیتونه دا ماسک دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماسک اوسي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوک کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو ویل کېږي چې په یو نشست او یو په یو کنفرانس کې باید موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي، ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سپیتی ځایونو نارینه ته ورکول کېږي، او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کېږي چې موږ نمایشګاه ته روان شو او همدارنګه نمایشګاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشګاه کې اتاسه وانهخلي او حتی ګډون ونهکړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې ده چې یو طب ته یو هم سبادیولی دی. لکه څنګه چې ورو هم مکتبونه بنده یا هم پانتونونه که پانتونونه نونسی، نو یو دوه ساله وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت به ونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. محترم غفاري، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترمې روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې ښوونځي نه وي، کله چې ابتدایي ښوونځی نه وي، متوسطه نه وي، لیسه نه وي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې که طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکتر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي، هغوی ته لا هم اجازه ورکوي، ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي، خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمينه برابر شي د ډاډه يم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې کدوی د ځان لپاره نه مونږ ډیرې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن سي کړي. ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسي لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان دي دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوې جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي. دا هماغه شی دی چې پوهیږئ په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کني نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوي تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناست دي پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته زه سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیر زیات مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوونکی ښکارا شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یوه ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تېرې خوروانه ده. البته کومه چې د خپل څومره څه یو عمومي صورت افغانانو 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 د تېر کړل د هغه بدبختی ده شاید مونږ کلونه هم جبران نشو کولای او هیڅ کله مونږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه ورکولې، ځکه اسلام هیڅکله په باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو پیژنې بعد د هغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژنې. بنان که چیرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو مونږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرفته بوسو، او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط همدا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چیرې مونږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدسي بخشو کې یا فضانسو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت په کاري پوره کېږي. که چیرې مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د سیاري خوبي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چیرې مونږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخشو کې یا په فرزن بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څونه څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرضاً د هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي خو هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور مونږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې مونږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم مونږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې مونږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن بس هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نو نو د هغې حکومت خاینه ده، یو ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نشي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې مونږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر کېسون ټول افغانانو تجربه سول، او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زمونږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چیرې دا تغییر رانه شي، نو خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوبوځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوس دې څه خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې دې خو په مون داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نیم سره د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه دا محرومیتونه دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیات دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونی اوري او هر ګزري ګوري او یو بېحسه انسان یې هم نشي کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره شي که څوک ترې نه پوښتنه کوي
بالکل
ثاني بل داخل دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هيله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړي
ما دل ته ویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي په دوی باندې غونډه کوي چې د خدای دپاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي داسې یو جغرافیه داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په میرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګ رنګ هیڅ تړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسېږي او ورباندې مالایي ورباندې تجیقیي ورباندې زور اچوي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناري سوري باندې دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي موږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینې هیله کوو مشرانو سره مې کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي ځینې
فوسونه
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه تیاره اخلي ستوري اخلي هغوی هلته به محدودیت وي هغوی به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي روخانه او ښه نظر لري او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای او امکان لري چې تغییر وکړي امید ورکوي هیله ورکوي وعدی ورکوي موږ څومره انتظار وباسو.
بله
یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ونه کړي هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي بیا ته یو عمر دوه کلونه ادامه ولري دا د امر ثانی رئیس زوی نه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله ډېره مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړنۍ واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت یې درلود نجونو لپاره یې مکتبونه پوهنتونونه ټول بند وو او ډېره بدتر وضعیت یې درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نګارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنۍ ته ده په دویم ځل کې دوی همداسې به اوسېږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تعزیه کوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله ډېره زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم د نورو غوندې نا امیده یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت یې په لاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودې اصلا یې لیدلې نه وې او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه حکومت نورې تقاضاوې لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران که میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې ځورېږو او کړېږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوه شان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پېژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلې، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړه، ورته وویلې چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی، مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنې له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په څه حالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید دي شوی وی. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو له عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو. دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ دا اوسه پورې. تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وخه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې تیر شلو کالو کې چې ورسید نو اوس ټولنه اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته هر یو کور کې تعلیم یافته په ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو په دغه سی یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډیر وش کولای سروایو کی تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمون غغونه زمون حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ری ونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دغه شی چې ورته امیدوار یم او زړه یم چې حتما زنګ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته واده راکړي چې خپل تګلاري بدلی کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمه داوزه نه سما شخ نوري اغلی امیل عبدغه پښتنه له تاسو کوم ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي دی باید خپل کړنلار کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادېږي زه خود هم درته ومه د دې ټول هغه د راتګو شیبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ تر وختي را چې موږ کولی شو چې لږ ښه وباسو خو افسوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی فعلا نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک موږ یې نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک یې اواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره ډېر دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندلی شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه، خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه چې روان دي، جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه حضور د اخپله د طالبانو واکمنۍ. متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دا نه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کېږي، باید نو څه وکړي، نړیوال څه کولی شي؟
نه بېل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هېوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی، باید موږ دوه ځایې وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي، په مرکزي بانک کې راځي، او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پانتونونه باندې مکروته باندې خزو هیڅ پخه کې حق نه لري. همدان ریوال چندا پیسې کومکه یا دوی وړي پیسه طالبان څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي، او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسو پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هېوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هېوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هېواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پېچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
قرار راشا مهربان